آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د ولسمشر دفتر د کرین د وزارت لپاره د نومان وزیر پاړه چې نوم یې د انټرپول د مطبوعاتو مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی تحقیقات کوي. د افغانستان پوځ وایي چې نوی حکومت د دوست او دشمن واضح تعریف لري. او په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 200 زیات یزیدیان خوشي کړي دي. درنور دنګ د امریکا جغ آشنا رید او تاسو ته د 7 خبرونه اوري. د ولسمشر ویان نظیف الله سلارزای وای چې د ولسمشر دفتر به د کرنې د وزارت لپاره نومان وزیر محمد یعقوب حیدری پاړه تحقیقات وکړي. د شاغلی حیدری نوم د انټرپول یا نړیوال پولیسو د مجرمونو په لیست کې شامل دی. په هغه باندې تور دی چې په استونیا کې د مالی د ورکولو څخه سرغړونه کړې ده. د ولسمشر ویان ویلي دی چې دوی د دې مسلې نه نوخ خبر هغه ویلي دي ک شاغلی حیدری د انټرپول تر تعقیب لاندې وي نو نوم باید سمدستي د نوماندو د لیست نه وایستل سي. خو شاغلی حیدری د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دای بیګونه دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس لیوی چاودن نه روغ ووت. په کندهار کې چارواکي وایي چې د عینو مینې په سیمه کې نن سهار شاوخوا 10 بجې هغه مهال چاودنه وسوه چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سید جان خاک رضوال له سیمې څخه تېرېدی. د کندهار د یو لسمی یوزي عامر فضلی احمد امریکا جغ ته وویل چې په پیښه کې یو کس ټپي سوی هم دی. په سیمه کې عیني شاهدان وویل چې چاودنه ډېر زورور وه او یو شمېر تجارتي مارکیټونه او هټیوالو ته مالی زیان رسولی دی. بل پلو د هلمند د عامې ساتنې پر پولیسو ځانمرګي برید کې 3 پولیسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت امنیت د قمندانۍ ویان سمونیار فرید احمد عبید امریکا جغت راډیو ته وویل چې چاودنه نن د هلمند د دورای په سیمه کې په 2:30 بجو وسوه. هغه زیاته کړې ده چاودنه د یو کرولا موټر په واسطه سوي ده. په پیښه کې 11 نور پولیسان هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې د ځانمرګ ډلایز برید مخه نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې یو 15 کسیزه وسلواله دلای نه ولیدل چې غوښتل د کورنیو چارو د وزارت په لور لوړپوړو چارواکو باندې برید وکړي. د ملي امنیت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه 15 کسان د کابل د شار په اتمه نایه کې د چادودونکو موادو 2 میله توپنچو 2 لاسي بمونو او 2 جوړې یونیفارم ورسره وو نیولې دي. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې عملیات پای ته رسېدلي دي. چارواکو ویل دي چې پوځ په سیمه کې د کورونو پلټنې پیل کړي دي او په مهمو ځایونو کې یې امنیتی پوستې جوړوي. چارواکي دا هم زیاتوي چې په تیرو درو ورځو کې چې عملیات روان وو په لسګونو بهراني او کورنی وسوار وشل سوي دي. د ملي دفاع د وزارت معین وایي چې امنیتي ځواکونه اوس د دوست او دشمن لپاره یو واضح تعریف لري. د ملي دفاع په وزارت کې د تعلیم او تربیه د چارو معین بازمحمد جوهری چې په کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په جشن کې خبري کولې وویل چې د وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاتب ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مل دی او ټینګار یې وکړ چې فصل دی به امنیتي ځواکونه د هغو ډلو په مقابل کې چې پر خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي جدي چلند وکړي. د ملي دفاع د وزارت معین باز احمد جوهری وویل
امروز ما
نن موږ له دښمن څخه واضح تعریف لرو. دښمن له هر لارې چې وغواړي زموږ په امنیتي ځواکونو او خلکو برید وکړي دښمن دی او موږ یې پر وړاندې درېږو.
د ملي دفاع د وزارت د مقام وایي چې عام افغانان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د شارلی ابډو د تنظیم مجلې د غندلو لپاره چې د خپل ورستۍ غنی په پوشش کې په ځینو اسلامي هیوادونو کې یې د اسلام د پیغمبر ته منسوب کارټون خپور کړی وو، جمعې او شنبه په ورځ لارونه وسول. په دې اړوند تر ټولو خونړۍ مرزارې په نایجیریا کې وسوي چې لس کسان پکې ووژل شول. پولیس ویل چې د یک شنبه په ورځ په نایجیریا کې د شارلی ابډو د تنظیم مجلې د غندلو لپاره ټول څو مظاهره کوونکو د خپرولو لپاره وشکې بهنګي ګاز نه کار واخیست. دغه ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې مختلفو سیاسي، مذهبي او ټولنیزو سازمانونو د فرانسې په شارلی ابډو مجلې کې د اسلام د پیغمبر د کارټونو جوړولو پر ضد مظاهرې کړي او دوی دا د پیغمبر سپکاوی ګڼي. تر ټولو ستر مظاهره د یک شنبه په ورځ په لاهور کې وسوه چې جماعت الدعوه سخت دریځ سازمان لخوا ترتیب شوې وه او شاوخوا 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و. دغه مظاهره کوونکو د شارلی ابډو او د پیغمبر سپکاوی کوونکو ته د مرګ شعارونه ورکول. دغه راز په کراچۍ کې د جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند غړو هم یو غونډه جوړه کړې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په پېښور کې بیا لسګونو عیسویانو د شارلی ابډو مجلې پر ضد مظاهره کړي. دوی د فرانسې بیرغ سوځلی او دوی غوښتنه وکړه چې دغه مجله بنده کړل شي. دغه راز په جلال آباد کې هم د فرانسوي مجلې شارلی ابډو لخوا د مسلمانانو پیغمبر ته د منسوب سوي کارټون پر ضد مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ننګرهار پوهنتون نږدې 1500 کسانو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو د شارلی ابډو مجلې د چلوونکو او د فرانسې پر ضد شعارونه ورکول. دغه راز مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په کابل کې دي د فرانسې سفارت وتړي. مظاهره د غرمې په 2:30 بجې پیل او نږدې یو ساعت دوام وکړ. د باکورام وسلوالو په نایجیریا کې د یک شنبه په ورځ لږ تر لږه 60 کسه دښته ولیدي. پولیس وایي دغه نوی برید په شمالي کیمرون کې سوی چې ځینې کسان پکې وژل شوي هم دي. د پولیسو یو افسر اژانس فرانس پرس ته وویل اسلامي سخت دریځه وسلوالو د تیرو په کلي کې برید وکړ او کورونو ته اور ورواچو او شاوخوا 60 کسه وتښتول چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې لږ تر لږه 200 تنه یزیدان د 500 میاستو یرغمل چنیولې وو. دغه ورسته خوشی کړی دي. چارواکي وای چې کابو ټول آزاد سوي کسان یا نورغان ول او یا په عمر پخ کسان ول، خو په دې ډله کې 100 تنه ماشومان هم شامل دي. د عراق د کوردی سیمې د یزیدی مذهب یو تن وویل
سیزل احمد ماینه انځل مګوم سیزل احمد
د اسلامي دولت یا داعش وسم زموږ درې کسان یرغمل کړی دي. موږ د خپل خلکو چې ماشومان هم پکښې دي نه یو خبر چې چیرې دي. کېدای شي دوی په دوهاک یا زاخو کې وي. موږ د سنجار د سیمې یو او موږ شاوخوا 6 میاشتې په بند کې تیرې کړې دي. د اسلامي دولت د ډلې جنگیالو تیر کال په اګست په میاشت کې په یزیدانو باندې برید وکړ چې له کبله د سنجار غره ته دوی وتښتېدل. د اسلامي دولت ډلې پر یزیدانو باندې د برید په ترڅ کې زیات شمېر کسان ووژل او مېرمنې او نجونې یرغمل نیولې وې. د اوکرين پوز د روسیې په لوي یاغانو ترمنځ د یک شنبه پورس په ختیځ اوکرين کې په نشټو کې څلور پوزیان وژل شوی دي. د یاغانو او پوز ترمنځ د دونڅه کوي ډګر چې د یاغانو په لاس کې دي د نیولو لپاره لتیرې یوې میاشتې راځي جنگ روان دي. د جمعې پورس د اوکرين د پوز وین اندري لاسنکو ول چې په تیرو څلور ساعتونو کې شپږ سرتیري وژل شوی او اتلس نور ټپیان دي. دغه جګړه د اپریل میاشت کې هغه مهال پیل شوه چې د روسیې ژبه وینکي د اوکرين د واکمنۍ پر ضد په ختیځ اوکران کې بغاوت پیل کړ. د فرانسې او برتانیې ترمنځ د اورګاډي چینل ټونل د وور لګیدنې له امله تړل شوی وو بیرته خلاص شوی دی. د یورو ټونل شرکت چې دغه ټونل د چارو مسؤل دی پرون د شنبه په ورځ وویل چې دا ټونل په هغه کې د لوګي او دود له کبله بند کړی وو. پولیس وویل چې د لوګي سبب د ټونل د فرانسې په برخه کې د لاري سوځېدل وو. په دې پیښه کې څوک ټپي شوی نه دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما غواړي چې په بډای امریکایانو او لوی مالیه شرکتونو باندې مالیه لوړې کړي. دغه په کول دا به د منځنۍ طبقې خلک مضبوطه کړي. دغه وړاندې ذکر د سپینې ماڼۍ په خبرپاڼه کې هم سوی دي. خو دا د دې امکان نه لري چې د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې کانګرس کې دي دغه لایحه منظور کړل شي. په داسې حال کې چې راتلونکي کال به په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي، د ډیموکراټیک او جمهور غوښتونکو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو مزرې رابرسیره کړې دي. ولسمشر اوباما به د سه‌شنبه په ورځ په کانګرس کې خپل کلنۍ سټیټ آف دی یونین وینا کې دغه وړاندیز اعلان کړي. د د لاسانه باټلی په نوم نامه ځوان چې د فرانسې د پاریس په ښار کې په مارکیټ کې کار کاوه چې دوی ونې لمخې وسلوالو پرې برید کړی وو ډېر ژر به د خپلې ضرورتیا له کبله د فرانسې تابعیت واخلي. باټلی وایي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ورته ټلیفون کړی او د تابعیت ورکولو ژمنه یې ورسره کړې ده. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو غږ قدرمنو اوریدونکو.
اکثره هیوادوالوی هیواد ته ټکنالوژي راغله او فرهنګ راغله.
په افغانستان کې د نوې ټکنالوژۍ سره د خلکو په ژوند کې زیاتې اسانتیاوې راغلي،
خو د نوې پرمختګ د زیاتو زیانونو او ستونزو سبب هم ګرځي.
په ځانګړې توګه د یو انسان پر شخصي حریم باندې تیری،
او هغه هم د افغانستان په شان په دودیز ټولنه کې تر ټولو لوی خطر بلل کیږي،
ځکه د شخړو، طلاق او حتی وژنو سبب هم ګرځي.
اوس خو دا په یوې نړیوالې ستونزې هم بدل شوی، ځکه د کورنۍ نه پرته نن سبا لوی کمپنۍ هم د دې د شره خلاصې نه دي.
دا اونۍ آشنایانو غږ خپرونه هم دې مهمې موضوع ته ځانګړې شوې چې هیله ده تاسو هم موږ سره مل اوسئ.
د خپرونې قربانو
ښایسته سعادت لامی
او متی الله عابد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
خبرونه ته د امور کو د کابینې نشتون او د سرپرستانو په توګه د والیانو کار دی لامل شوی چې په افغانستان کې زیات کوکنار وکړل شي. د نوریدونکو د خبرونې لومړی رپورت دی چې تاسو ته یوو ممتاز بهر را لګلې.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان جوړونې او مالی سانګې مرستيال محمد ابراهیم ازهر امریکا غټول سرپرست والیان د پخوا په سیر خپل دندو تجمن نه وو او خلکو له همدې فرصت څخه په ګټه اخیستنې کوکنار کړل دي. پر ټاکلي وخت د کوکنارو د کرلو د مخنیوي فرصت له موږ څخه واخیستل شو. د کابینې په معرفي کولو کې ځان دغه بهیر ځکه ټکنای کړ چې له همدې تشې څخه او د وزیرانو په معرفي کولو کې د ملي یووالي د حکومت د تصمیم نشټون څخه خلکو ناوړه ګټه پورته کړه. والیان سرپرست شول او هغه ژمنتیا چې په خوا درلوده د سرپرستی په دوره کې نه درلوده نو خلکو خپل کارونه وکړه. خو ښاغلی ازهر وایي چې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو لپاره یو هر اړخیز پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به تر 50% ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شي. اوس موږ ته کار اسانه شوی دی. اوس موږ یو سلویخت هغه ولسوالۍ چې 96% کوکنار ورکې کرل شوي په نښه کړي دي ورته مو د لمنځوړلو هر اړخیز پلان جوړ کړی، او دا پلان به د امنیت شورا له لارې له راتلونکو شپږو او یا وو وزیرانو چې له خیره له پارلمان نه تیر شي شریک کړو. که موږ شو کولای یوازې پلس ولسوالیو کې خیل استرولنې ولرو نو په دې معنی ده چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو په کرلو او تولید کې 50% کمواله راوستې شو. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان په لس ولسوالیو نادلی، نهر سراج، میوند، خشرود، بکوا، کجکی، نوزاد، ګرمسیر، موساکلا او ریګ خانشین کې نږدې 50% کوکنار کرل کیږي. له دې مخکې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکو ویلي وو چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د ښکېلتیا له امله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو او تولید کچه لوړه شوه. ټاکل شوی چې د راروان هجري لمریز کال په پیل کې هم په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال باز محمد احمدي امریکا غږ ته وویل د یوې طرحې په جوړولو یې کار پیل کړی دی چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر مهال د نشې توکو پر وړاندې مبارزې کې بیا خنډ رامنځته نشي او د نشې توکو پر وړاندې مبارزې پولیس په خپلو اصلي دندو کې پاتې شي. هیله مند یم چې تر راتلونکو ټاکنو د کورنیو چارو وزارت، د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او دولت سره په همغږۍ موږ یوه داسې طرحه جوړه کړو چې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس نور په هغه چارو کې ښکیل نشي چې د هغوی دنده نه ده. په همدې طرحې موږ کار کوو او په تمه یو چې د کورنیو چارو نوی وزیر راشي چې خپلې طرحې او نظرونه ورسره شریک کړو. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال هغوی په 1000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو پلان درلود، خو په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو اوږدمهالو ټاکنو د امنیت د ټینګولو له امله د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس نږدې 2200 هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاک کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. سبا نه بل سبا په ولسی جرګې د ملي وحدت د حکومت نومول شو وزیرانو دپاره د اعتماد رای ګیری کیږي. د وزیرانو نومول کېدو یو سل شپږ ورځې ونیولې، خو د افغانستان د حالاتو یو شمېر څارونکو او تحلیل کوونکو ته دا مسله هم ډېره مهمه ده چې د والیانو مقرري ډېره ونه ځنډیږي. زیبا خادم لږمخ کې د کابل پخوانی والی حاجی دین محمد سره مرکه کړې ده چې د والی نه د نه موجودیت څه ستونزې پېښوي.
چه پا کور که مشر نیی اغا کور که ستونج را دیری گی او بیا امداغش پا ولایتونو کهیم چه والیان داش والیان چه اغا دیوکا مکا چوگ مقرر که چوگ لری که چه تا امرو نهیو که داش والیان نوی نوت امنیتی ورگانونا یو امهنکون که یو مشر تا ضرورت لری او اغوی باید یو سوگر تا هدایت ورکی یو امداغش دی نور و کارونو دی ولس و دی خلکو کارونا چه کم اداری که ی هدایت ورکی. اگر چې دغه سرپرست و والیانو دوی هم یو کافی اندازه صلاحیتونه شته دي چې دوی د هغې نه کار واخلي، خو متاسفانه کله چې دغه د سرپرستۍ غږ شوی دی نو والیانو یو رقم زړونه جګ شوي دي او کار ته یې زړه ډېر نه ښه کېږي او یا هم هغسې د پخوا په شان باندې اوامر نه منل کېږي، نو دا په ضرر دی. نو اوس د خیره سره دا د کابینې مسله یو طرف ته کېږي، نو باید جمهور رئیس صاحب او اجرایه رئیس او دا ټول د ملي وحدت حکومت یا دې خبرې توجه وکړي چې د هر څه نظر کېدای شي چې والیانو په تقرر کې اقدام وکړي.
دغه والیان چې اوس مقرري د دې په مقرریو کې به هم داسې ځن راشي لکه د کابینې د وزیرانو.
دیوالیانو په حصه کې دومره ستونزه نه وي، ځکه یو حالت تاسو قوانین خپله وایي چې قوانینو کې دې کې صلاحیتونه معلوم دي او بیا چون زیاته ستونزه په همدې وزارتونو کې وه که په دې باندې تفاهم ته ورسېده دیوالیانو مسله زه چور باندې فکر کوم دې باندې به دوی زر توافق ته ورسېږي، بلکې د جمهور به کوي، خو کېدای شي چې د هغو د نظره تېرئ چې دا دیوالیان دلته مقرریږي. اوس دې ته ضرورت شته او د کابینې مسله خو د افغانستان دغه تاسو خپله کته چې اول خو د ټول دنیا په تاریخ کې دا رقم حکومت چیرته و چې مثلا انتخابات دې وشي او بیا په انتخاباتو کې د دواړه ګټونکي اعلان شي او بیا په هغه کې د صلاحیتونو برابر وي او بیا دې په هغه د پدې وروسته کورسیو په دې شیانو کې هم دوی منځ کې جوړ جاړی او تقسیم دې وشي.
یعنی توقع هم همداسې وه چې مشکلاتو لږ ځن به پکې کېده، خو والیان تاسو فکر کوئ چې زر مقرر شي؟ بله،
په کار هم ده چې زر مقرر شي.
او که زر نه مقرریږي، دا اوس چې مثلا د ځینو ځایونو نه رپورټونه را رسېدلي دي چې په ځینو ولایاتو کې د کوکنارو کر د پخوانه زیات شوی دی، ځکه چې وایي سرپرست والیان دي او خلکو د همدې نه سوء استفاده کړې ده.
بیا یو خبره به درته وکړم، دا خلک خدا شوی چې دا 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 کابینه چې ځنډیدل ځنه ټول کارونه به خراب شي. دا کابینه به راشي خو دې ګوره معجزه نشي کولی، د افغانستان مشکلات په خپل ځای باندې او همداسې د دیوالیانو خبره هم ده. هغه ټول د نظام د دولت په دې پر اړه لري چې دلته سوله راشي، امن راشي او دلته یو په حکومت کې دننه یو اتحاد د نظر وي، ټولو ارګانونو منځ کې هماهنګي وي او بیا هغه هم د مثلا د کوکنارو مثال تاسو ویلی، د کوکنارو دغه پیسه کې بیا د خلکو دپاره بدیلي معیشت او هغه لازمې مرستې چې د ولسونو دپاره یې هغه هم وشي، نو زه یقین لرم که بیا والیان په ځای وي یا په ځای نه وي دا شیبه کمیږي. خو
بل مسله چې د والیانو په مقرره کې مهمه ګڼل کیږي هغه دا ده چې خپله اشرف غنی د کمپین په وخت کې ویلي وو چې ولایتونو ته اختیار زیات ورکړ شي، نو که د ولایتونو اختیار او واک زیاتیږي د پخوانه د والیانو مقرره کې څه په کار دي، په کوم معیار باندې، په کوم اساس باندې دوی په کار وګمارل؟
په قانون کې تقریبا څلور شپېته صلاحیتونه د رئیس جمهور دي، یو څلور چا خواته کې دا شپېته صلاحیت ټول د والی ته انتقالیږي. زه فکر کوم چې والی باید د ولس په ژبه وپوهېږي، ولس سره دی دومره همدرد وي، دومره نږدې وي چې لکه والی چې معنا یې ده چې متولي یا سرپوخ یا مشر یا دغه چې ورته ویل
یا دغه ولس پلار
ولس چې دی مسلمان ولس دی او هغوی دا 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 غوښتنه لري چې والی دي مسلمان وي، زموږ سره دي په جنازه، زموږ سره دي په مړي، په واده، په مریض او په غم او ښادۍ کې را سره ناست سړی او نه په دغه لحاظ باندې او بیا دې په څنګه کې د سره دغه څه کسانم په کار دي تخنیکی کسانم به ورته ورکول په کار دي چې هغه مثلا د پروژو یا د بیا رغونې یا دا کارونه بیا د نظر لاندې هغه تخنیکی خلک ورسره همکاري وکړي او د ایمان او مسلمانۍ له خلک مطمئن وي. نو په دغه صورت کې دا والی بیا د دې باعث ګرځي چې ولس د ته ځان ورنږدې کړي، د ولس سره نږدې شي، ولس د ته ورنږدې شي، او چې کله د ولس او د حکومت په منځ کې رابطه نږدې شوه، امنیت راتلل، همکاري کېدل، دا مسلې ټولې بیا اسانېږي.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دین محمد کور دی وده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ځواني هلی
خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
د ځوان هلی د خبرونه ډیره درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوسئ درنو دونکو، د به هم د یک شنبه شپه د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کولو سره زه عاشق الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې د ځوان به خبر وي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې د ځوانانو معینیت د افغان ځوانانو لپاره خپل نوې پالیسي نن اعلان کړه، چې البته د څو کلونو را په دې خوا باندې کار روان و. دوی وایي چې د دې پالیسي په تطبیق سره به د ځوانانو ډېرې ستونزې حل شي. کومې ستونزې به حل شي، کومې ستونزې ته دوی په پام کې البته ډېره توجه ورته کړې ده چې باید د ځوانانو هغه حل شي، او دغه پالیسي به څنګه تطبیق کیږي، د افغانستان په مرکز کې به څنګه تطبیق کیږي، ولایتو ته به څنګه تطبیق کیږي، بلاخره به دغه پالیسي افغان ځوانانو ته کومې خیر ښېګڼې ورپه نصیب کې. دغه موضوع د چنن په خبرونه کې په باندې غږیږو. ستاسو درنوندونکو نه هم هیله کوو چې برخه سره واخلئ، چې ستاسو په نظر باندې آیا دغه پالیسي به ستاسو د سیمې د ځوانانو د ستونزو په حل کولو کې څومره ګټور ثابت شي. په دې باره کې تاسو کولی شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ، زنګ راته وهي، او یا په فیسبوک کې خپل نظر راته را سره شریکي. په فیسبوک کې هغه اوریدونکي چې انټرنیټ لري facebook.com/voa پښتو، او که زنګ راته وهي 0909001100 یا 0020 شپږ 19 13 شپږ 13، په دغه دوه شمیرو باندې زنګ راته وهلی شي. په خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د ځوانانو د چارو معین صاحب تیمورشاه اسحقزی صاحب په خبرونه کې زمنګ سره شته چې زمنګ او تاسو پښتنه ته به ځوابونه وي. اسحقزی صاحب خرخلا سرتوي مننه پی ګډیر نه وخت هم د افغانستان کې زمنګ بلنه مو منله، مننه کوم چې زمنګ سره په خبرونه کې یاست.
خواهش کوم جناب رحیم زوی صاحب، تاسو نه ډیر زیات مننه، اول تاسو ته او تاسو ډیر درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم، او همداشان ستاسو نه هم ډیر زیات مننه کوم. د افغانستان د ځوانانو مهم په حیث واقعا چې د آشنا رادیو طریقه د خدمات چې تاسو ځوانانو ته ترسره کوئ، خصوصا د افغانستان د ګوډ ګوډ نه د لور پرتو سیمو نه د ځوانانو غږ پورته کوئ، واقعا ستاسو کار جناب رحیم زوی صاحب د ستاینې وړ دی.
مننه، مننه ستاسو نه هم شخصي صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره یاست، نن برخه اخیسته. په دې خاطر چې دغه پالیسي هغه غټ ټکی اوریدونکو په باندې پوښیوي چې پالیسي تاسو جوړه کړې ده، کار په باندې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه وخت چې په دې باندې کار هم روانو، موږ په یو خبرونه کړې وه چې بلاخره دا نن خوشبختانه د پالیسي جوړه شوه، اعلان شوه. د پالیسي یو څه غټ هغه مهم ټکی کاوریدونکو سره شریکي، دغه نور څه به نور په باندې په تطبیق به وغږیږو، خو په دې خاطر چې د پالیسي اوریدونکو ته واضح شي وسی لاند معلومات کور کې سره
ډېر زیات مننه. په دې ارتباط به توه ما چې تقریبا کم درې کاله دې باندې کار شوی دی، او دا نه یوازې د ځوانانو چارو مهمیت، بلکې د مختلفو وزارتخانو په ګډون سره چې البته د ځوانانو لپاره کار کوي، لکه د معارف، لوړو زده کړو وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د کلیو پراختیا وزارت، د ښځو چارو وزارت، محلي ارګانونه، عدلي وزارت، او دا نور وزارتونه چې په دې کې شامل دي په مشترک توګه دا کار پیل شوی و چې دوی ولایات ته سفر کړی دی، د ځوانانو دپاره اکثره کنفرانسونه دایر کړی دی، د هغوی نظریات یې جوړ کړی دی، د هغوی ستونزې د نږدې نه لیدلی دی او د افغانستان د خصوصیاتو مطابق یو ملي پالیسي جوړ کړی دی چې خصوصا د ځوانان او بیکاري، ځوانان او صحت، ځوانان او لوړ زده کړې، ځوانان او اجتماعي ستونزه خصوصا د نجونو په مقابل کې تاوتریخوالی، مخکې د وخت نه ودونه، اجباري ودونه، بد ورکول چې بدبختانه په ټولنه کې یو ناپسند دود ګرځېدلې دی، ځوانان او افراطیت چې مثلا ځوانان د دولت وسلوال مخالفین ناروا ګټه اخلي، او همداشان ځوانان او مخدره توکي چې بدبختانه یو شر شپږ میلیونه زیات د افغانستان وګړي چې زیاتره ځوانان تشکیلوي په مخدره توکو باندې اخته ځوانان دي، دغه ټول ستونزې په اصطلاح شنه ایسي شوی دی او د هغوی د حل لپاره خوشبختانه مونږ رسمن د دې ترڅنګ چې مونږ د ځوانانو ملي پالیسي اعلان کړو دا وزارتو سره مشترک دا کمیته عملی کار د پنځه کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو په خاطر جوړ کړي چې ان شاء الله په زر د درې میاشتې کې دا ستراتیژیک پلان یعنی د 2015 کال نه تر 2020 کال کې به دا بشپړ شي او عملی کار به په ټول دولت کې په دې برخه کې پیل شي.
نو هغه مربوطه وزارتونه چې په دې برخه کې وستاسو سره همکاري کوي، وستاسو دغه کم پلان چې جوړ کړی دا او کم دغه موږ چې په باندې خبرې وکړې دوی به وخت چې خپل کاري پلان جوړوي دغه ستاسو پالیسي به خپل د کاري پلان په برخه کې تطبیق کوي، او یا که په هر وزارت کې به دې لپاره مشخصه اداره جوړیږي او ستاسو دغه پالیسي به تطبیقوي؟
ډېر زیات مننه د دې خاطر چې موضوع کاملا روښانه شي. باید ووایم چې په پالیسي کې یو ملي کمیسیون جوړ شوی دی چې په نوم یې کمیسیون د نظارت د تطبیق د پالیسي د ځوانانو په ملي کچه چې په راس کې د جمهور رئیس یا د ولسمشر دویم مرستیال او د کابینه اووه وزیران هغه وزارتخانې چې د ځوانانو دپاره کار کوي، د اولمپیک او بدني روزنې عمومي رئیس او همداشان دوه کسه منتخب د ځوانانو د ټولنې یعنی د مدني ټولنې د خوانه استازي پکې برخه لري، او دارالانشا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځوانانو چارې مهمیت سره دی چې په هر درې میاشتو کې دوی غونډه کوي او په ولایاتو کې د دې کمیسیون مشتي والي صاحبان سره د سکتوري ریاستونو چې د ځوانانو دپاره کار کوي مشتي په غاړه لري چې په دغه ستراتیژیک پلان کې په تور د مثال ځوانان او مخدرات توکي مثلا په دې برخه کې مونږ په ستراتیژیک پلان کې د پنځو کال لپاره پلان جوړو چې مثلا څونه متدین باید تداوی شي، څونه شفاخانې شته، څونه نوې شفاخانې د لپاره ضرورت شته، او په سندازه د ګراف باید په پنځه کال کې ټیټ شي چې د لپاره څونه بودیجه په کار ده چې دا به د عام روغتیا وزارت د پراختیایي بودیجه کې عادي بودیجه کې شاملېږي، او همداشان بعض نور پروګرامونه چې مثلا نشي کېدی چې مثلا په عادي بودیجه کې او پراختیایي بودیجه کې شامل شي دغه د برابر فاندیزنګ کې چې خوشبختانه ملل متحد دفتر او جهاني ټولنه هم زیات انټرنیشنل موسسات او سفارتونه هم موږ سره زموږ ملاتړ کوي په دې برخه کې. دا هر پروګرام به خپله د وزارت عمومي په شکل د وزارتونو په پلانونو کې ځای کېږي او هغه ته به اولویت ورکول کېږي. په هر درې میاشت کې په کمیسیون کې د جمهور رئیس د مرستیال د خوانه پوښتنه کېږي، دوی به ګزارش ورکړي او څېړنه به کېږي چې کارونه تر څه اندازه پورې مخکې تللی دی. په همداشان په نورو برخو کې لوړو زده کړو برخو کې د بیکاري د کچې د ټیټوالي په برخه کې او نورو ساحاتو کې
عین وخت کې چې دغه پالیسي تطبیقېږي، مثلا دغه سکتوري وزارتونه کوم تاسو چې ویلي چې په دې برخه کې تاسو سره کار کوي، تاسو خپله د ځوانانو د معینیت په صفت باندې د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې نظارت به کوي چې مثلا ستاسو هغه کمی غوښتنې چې درلودې یا کم پلان چې درې میاشتنی پلان ورکړی یا شپږ میاشتنی یا یو کلن پلان دغه تطبیق کیږي، چارې په سمې روانې دي او که بده ته به انتظار کوي چې ودرېږه درې میاشتې پلان مې ورکړی درې میاشتې وروسته به زه دوی سره حساب کوم، داسې نظرات هم کوي په عین وخت کې چې پالیسي د تطبیق په حال کې؟
ډېر ښه سوال دی. ادم دې خطره ما یادونه وکړه چې دې دارلنشا مسئولیت دی چې په آتا پونی څه چې روزمره دا کار وکړي، خو پونی کې به یو ځل ډېر قوي نظارت هم په ملي سطح هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې دا څارنه به کېږي او دا راپورونه به ټولېږي او دا هوډ هم کړی دی چې آتا د میډیا طریق نه به په هر میاشت کې مونږ کله چې ستراتیژي بشپړ شو بودیجه تکمیل شو کارو باندې روان شو د میډیا طریقه په هر میاشت کې مونږ اعلانو او هغه وزارتونه چې مثلا خپل کار یې عملي کړی نه ځکه چې بودیجه ورته دولت د خوانه ورکول کېږي هم په انکشافي برخه کې هم په عادي برخه کې، هغوی باید خپل وظیفه په ښه په توګه سرته ورسوي او که چېرې نه د جمهوري ریاست مقام ته به گزارش ورکړ شي.
دغه د ستونزو په باره کې مونږ خبرې وکړې او یادونه شوله چې په دې پالیسي هدف هم دا جوړ شوی دی چې د ځوانانو ستونزو ته بالاخره د حل ټکی کېښودل شي او بالاخره د ستونزې حل شي. داسې شناسایی شوي دي چې مثلا کومې ستونزې ډېرې مهمې دي او هغه ته اولویت ورکړل شوې وي یا که په ټول ستونزې به په یو وخت کې پې باندې کار کېږي د حل لپاره؟
طبیعي ده چې ټول ستونزې باندې استراتیژي خو عمومي جوړېږي، بیا اکشن پلان کال په کال جوړېږي، عملي برنامه. په هغه کې مثلا دغه د ځوانان او بیکاري چې ډېر یو لویه ستونزه ده، همدغه د بیکاري ستونزه ده چې مثلا ځوانان ځي مخدره توکو ته مخه راوړي، په غیر قانوني مهاجرتونه لاس پورې کوي، یا مثلا مخالفینو سره په یو ځای کېږي، زمونږ یو تیزاتن کې ځوانان او د هغوی نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي. طبیعي ده چې بیکاري په دویم قدم کې ځوانان او مخدره توکي او د ښځو لپاره د اجتماعي ستونزو چې په ټولنه کې دی دغه مسایل ته به او همداشان لوړ زده کړو لپاره به اولویت ورکول کېږي.
نو د بیکاري د ستونزو د حل لپاره څه شی په پلان کې نیول شوی دی چې ځوانانو ته مثلا په وزارتونو کې په ادارو کې کار ورکړ شي یا مثلا د داسې کمپنۍ یا ځینې فابریکې جوړ شي چې دننه په افغانستان کې چې هغوی وکړي شکار، یا مثلا ځوانانو ته حرفوي زده کړې په پام کې نیول شوی دی؟ داسې د حل لارم څه شی په نظر کې نیولې ده؟
طبیعي ده چې دغه ځوانان په څو کټګوریو باندې ویشل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا کاملا بې سواد دی، د سواد نعمت نه محروم دی، بیکار دی، چې یو طبقه ده چې مثلا چې ډېر آسیب پذیره ځوانان هم دي دغه ځوانان. دویم برخه هغه ځوانان دي چې مثلا د دولسم ټولګي نه فارغ شوي دي، اقتصاد اجازه نه ورکوي چې مثلا دوی خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. درېیم کټګوري هغه ځوانان دي چې مثلا د لسانس او ماستر په سطح فارغ شوي دي او بعضې قوانین د اصلاحات اداري په کمیسیون کې مثلا وضع شوی ده چې مثلا هغوی دپاره د کار زمینه نشته چې دوی دپاره به مختلف برنامې دغه ځوانان دپاره چې مثلا کاملا د سواد نه محروم دی د حرفوي زده کړو برنامې په مختلفو برخو کې او د دې تر څنګ د تعلیم تربیې یا سواد آموزي کورسونه او حرفوي زده کړې په نظر کې نیول کېږي، او همداشان د حج اوقاف وزارت هم په دغه پروګرام کې موږ سره ډېر قوي برخه لري. په ملي کچه په کلیو بانډو کې ولایتونو کې د امامانو طریقه خصوصا د ځوانانو افراطیت چې ډېر یو لوی ستونزه ده. نن مثلا طالبان څه و چې مثلا القاعده څه و چې اوس دا داعش موضوع هم پیدا شوی ده، تر څو ځوانانو ته آګاهي ورکړي چې اسلام د عدل، مساوات، برابرۍ او اعتدال دین ده، نه د افراطیت دین ده. او هغه کسان چې مثلا وایي چې تاسو ټوپک واخلئ، خلک ووژنئ، ځان وژنه وکړئ، انتهایي عملات ترسره کړئ، دا په اسلام کې کاملا ناروا ده، تر څو د دې دغه ځوانانو ذهنتونه روښانه شي. او همداشان دویمه برخه هغه ځوانان چې مثلا دولسم ټولګي نه فارغ شوي دي، طبیعي ده چې مثلا که چیرې د دوی لپاره د ارتقای ظرفیت پروګرامونه، سنترونه یا د یوت خونې یا د ځوانانو خونې په ولایتونو کې مثلا جوړ شي چې د دوی لپاره مثلا د کمپیوټر زده کړه ورکړ شي، د انټرنیټ نه د استفادې زده کړه ورکړ شي، انګلیسي ژبې کور کورس ورته دایر شي، د منیجمنت او اداري کورسونه ورته جوړ شي. طبي دي چې دوی ځرکتونه کله چې پورته لاړ دوی په سادهګۍ سره کولی شي چې مثلا خصوصي کمپنیو کې، دولتي ارګانونو کې او همداشان انجوګانو کې مثلا کار پیدا کړي، او د دې تر څنګ چې دوی کار وکړي دوی کولی شي چې خپل لوړ زده کړو ته هم د بعد وخت نه مثلا یا د رسمیت نه وروسته ادامه ورکړي. او درېمه برخه هغه ځوانان چې مثلا د لسانس په سطح د ماستر په سطح فارغ شوي دي، دغه مقررات مثلا د استخدام پروسه چې مثلا د اداري اصلاحاتو کمیسیون لري چې مثلا بعض قوانین 15 کاله 10 کاله تجربه د کاري د مسایل دی، دا باید په دې کې تعدیلات راوستل شي. نه یوازې دا چې مثلا د لسانس او ماستر دپاره د استخدام زمینه ساده شي چې دوی زر دوی وکولی شي چې هر پوست ته مثلا مختلف پوستونو ته اپلای وکړي. حتی د 12 ټولګي د فارغان دپاره هم دروازې خلاصې شي چې دوی هم وشي کولی شي ته په ټیټو رتبو بستونو کې مثلا اپلای وکړي، درخواست ورکړي او په کار وګمارل شي چې دغه ټول مسایل به په پالیسی کې راغلي، د ستراتیژي کې ځای پیدا کیږي او سټیپ په سټیپ به
تطبیق کیږي. بل ایزاغ صاحب، یو سروې چې څو وخت مخکې راغلی و، البته دغه د افغانستان کوم وګړي چې دی دوی حساب یې اخیستی و، تقریبا د شپېتونه زیات د ټول نفوس د شپېتونه زیات فیصدي هغه ویل ځوانان دي په افغانستان کې. او نو کچیر ته مثلا دومره زیات فیصدي وسی، نو په هر برخه کې د ځوان رول مهم ګڼل کیږي. هغه کېدی چې په افغانستان کې ځینې مهم مسایل مثلا تر انتخاباتو رانیولې، بیا په ټولنه کې د خپل مسؤلیت ادا کول او د ټولنې سره همکار پاتې کېدل او د حکومت سره همکاري کول، دا ټول مهمه دي چې کولای شي د ځوانانو پر مټ باندې، د ځوانانو پلس باندې په افغانستان کې هر ډول پلان چې وي هغه تطبیق شي او خلکو ته ورسول شي. یو موضوع چې همیشه ستونزه ده، د عامه پوهاوي مسله ده چې زمونږ ځوانان د خپل حقوق نه، مثلا د بل د حقوق نه، او یا په ټولنه کې کوم مسؤلیت چې ده هغه کچیر ته ورته په ګوته شي، دوی تر دوی ښه رهبران یا تر دوی د پالیسی د تطبیق لپاره ښه زمینه برابرول شي، خو متاسفانه چې دوی سره مستقیما کار نه کیږي. په یو بنا او بل بنا کله کله دوی فکر بدل شي، لکه تاسو چې مخکې داونه ورته وکړله بل اخره وغولول شي او یو بل خواته مخه کی. عامه پوهاوی کې څومره اهمیت ورکړ شوی دی چې باید د ځوانانو سره د نږدې نه کار وشي، هغوی په دې پوه شي چې ته د یو افغان مسلمان ځوان په صفت باندې کوم مسؤلیت لري د خپل هیواد، د خپل ولس او د خپل ځان او کورنۍ لپاره.
ډېر زیات مننه، واقعا چې ډېر مهم اساسي او کلیدي نقطې باندې تاسو اشاره وکړه. نن په مطبوعاتي کنفرانس کې هم ما په دې ارتباط وویل چې ځوانان د ټولنې یو محرک او بااستعداد قشر دی چې باید دولت په دوی باندې پانګه اچونه وکړي، ځکه چې هغه اسسمنت هم چې تاسو وویل دغه اسسمنت مونږ یو ځای یونیفی او یونیسف سره په ملي کچه ترسره کړی و چې تقریبا 23% وګړي د افغانستان د 15 لاندې سنینو کې البته ځوانان او تنکي ځوانان تشکیلوي، چې واقعا دا ډېر یو عظیم او لویه قوت دی په افغانستان کې. او د ځوانانو باندې پانګه اچونه، سرمایه ګذاري کېدای شي چې په ټولنه کې صلح او ترقی منځته راوړي، او دوی کولای شي چې مثلا په ټولنه کې د سولې د راوستو په خاطر د فساد سره د مبارزې په ضد د ښو حکومت والي په برخه کې ډېر قوي او مثبت نقش ولوبوي. او دوی متحد شي چې په دې ارتباط مونږ د ځوانانو فدریشنونه په شپارس ولایتونو کې تشکیل کړی دی، غواړو چې دغه فدراسیونونه د ځوانانو فدراسیونونه د افغانستان ټول ولایتونو ته وغځوو، او ځوانان دې ته تشویق کړو چې دوی متحد شي، یو پارچه شي، یو موټی شي، او دوی باید په دې باندې پوه شي چې حق نه ورکول کیږي بلکې حق اخیستل کیږي. خو د دې تر څنګ باید ځوانان خپل مسؤلیتونه وپیژني. د ځوانانو ترمنځ مونږ د وطن دوستۍ، مسؤلیت پذیری روحیه رامنځته کړو، چې په سلاب د دې تر څنګ چې ځوان دا غوښتنه لري چې مثلا دوی ته باید زمینی مساعد شي د دولت دخوانه. دا باید دوی باید په دې هم پوه شي چې دوی د دولت د خلکو او د خپل ملت په وړاندې دوی هم وجایب او مسؤلیتونه لري، ځکه چې اکثریت وګړي د افغانستان همدوی تشکیلوي او راتلونکی د افغانستان د دوی په لاس کې دی، او دوی کولی شي چې خپل امنیتي ارګانونو سره مثلا د خپل امنیتي ارګانونو سره ډېر ښه همکار وشي، کله چې مثلا یو بد عمل ویني یا یو خرابکار عمل ویني چې مثلا ترسره کیږي عاجل پولیس ته خبر ورکړي، همداسې په صحي برخو کې نورو برخو چې خوشبختانه مونږ تر یو اندازه پورې په تیرو کالو کې هم د عامه پوهاوي په برخه کې د هغه وایسیسي سنټرونو چې د یونیسف په همکارۍ سره په ولایتونو کې جوړ کړی وو دغه پروګرامونه مونږ درلوده، او دا به نور هم قوي کړو چې مشترک موږ چې اطلاعات او فرهنګ وزارت خوشبختانه رسنۍ هم مونږ سره دی، مطبوعات هم مونږ سره دی، همداشان کوشش به وکړو چې ډېر ښه هماهنګي لرو او نور هم خپل هماهنګي د حج او اوقاف وزارت سره او نور وزارتونو سره مثلا معرف وزارت سره لوړو زده کړو وزارت سره د قانون او قواعدو چارو وزارت سره دا نور هم پیاوړی کړو قوي کړو او خپل عامه پوهاوی په ملي سطح قوي کړو، ځکه چې په افغانستان کې لوی ستونزه همدغه ده چې مثلا عامه پوهاوی ضعیف دی. په طور د مثال کې د بیکاري کچه مثلا مونږ مقایسه کوو افغانستان د هندستان سره، افغانستان د بنګلادیش سره، افغانستان د نیپال سره، په کراتو د بیکاري کچه په هغه ودونه کې د افغانستان زیات دی، مګر هم هلته عامه پوهاوی ډېر قوي دی، خپل ځوانان ته قوي عامه پوهاوی ورکړی دی. که چیرې مثلا یو یو ځوان چې په سړک دنیا ته راغلی، په سړک کې ژوند کوي او په سړک کې مري، که یو ملیون ډالر هم ورته ورکړي چې ته واخله دغه خپل دغه د کلي دوکان ته اور واچوه، زوی ما لرم چې دغه یو ملیون ډالر به د سړي په مخ کې وو بېرته ووځي او به ووایي چې دا زما وطن د څنګه خپل وطن ته ضرر
ورسوه.
او دغه روحیه مونږ غواړو چې افغاني ځوانانو په منځ کې راوړو او پرې نږدو، چې مثلا د تروریستي سازمانونو مخالفینو او بعضې سیاسي سازمانونو به واز دې چې سیاست د دوی مشروع حق دی، د دوی کار شي او د دوی نه
بله. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل اسحاق زاده صاحب، په دې خبرونه کې البته موږ ډیر داسې ځوانان په دې خبرونه کې راغلل او برخه سره واخیستل، میلمانه شول چې په خپل ابتکار سره مثلا خپل ملګري راټول کړي دي، رضاکاره کارونه شروع کړي دي، مثلا په ژمي کې په خپلو سیمو کې مثلا تیره ورځ ما د دغه کابل ښار ته نږدې شکردرې ولسوالۍ کې د ځوانانو سره خبرې کولې چې د ژمي کې ځینې کورسونه د خپلو ملګرو دپاره جوړ کړي دي، هغه هم ټول وړیا، او نه د چانه پیسې اخیستلې، نه د حکومت نه پیسې اخیستلې، صرف په ژمي کې دوی مکتب درلود، مکتب رخصت و، نو دوی غوښتل چې دغه نه فرصت واخلي او ځینې ځوانانو ته په انګلیسي کې په مثلا ریاضي کې نور ساینسي مضامینو کې کومک ورسره وکړي. ځینې نور ځوانان ول چې هغوی بیا پیسې راټولولې، او د ځینې ځوانان چې نه شوی کولای لکه تاسو یادونه وکړه تعلیم خپل پر مخ بوزي، اقتصادي ستونزې درلود، دغه سره په شکل باندې مرسته وکړي. نو دغه ځینې کارونه چې تاسو یادونه وکړه په ځوانانو کې خوځښت حرکت پیدا شوی، یو لارښوونې ته یو لارښو ته ضرورت لري چې بلاخره ټول ځوانان په هماغه مسیر باندې او په هماغه مسؤلیت باندې پر مخ ولاړ شي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. مننه اسحاق زاده صاحب. اوریدونکو ته به وخت ورکړو، تلیفون کې ځینې اوریدونکو زنګ وهلی، دا غواړي چې دغوی نظر هم راواخلو. د اوریدونکو نه هیله کوو چې لنډې پوښتنې او د موضوع اړوند پوښتنې وکړي، موږ به وکړی شو ډېر اوریدونکو ته به فرصت ورکړو. مهرباني ستاسو نوبت صاحب، ارزنه ته چې زنګ وهلی، نوم دې واخله، پوښتنه دې
وکړه. سلامونه احترامات او محترم صاحب اوریدونکو ته. عبدالمنان دقیق د کابل قرباغ نه ما اول یو پوښتنه خو دغه په ځینې شخصي موارد کې د ځوانانو مهم صاحب خبرې وکړي، خو یو دغه دیگ والوار که مثال پر جین سیمو که دغم زوانان دیر غد مشکل دا ورطا او بلا مثال دا غد مثال دا داوری که دا غیر قانونی توگا مثال باز دا وادو تا جی دیتا خود بیکاری و کچه زیادر و کار نستا، یعنی قانونی توگا من دی که نک کولتی باز دولتو سر قراداتی که دیر خلق تولی کارو تا منونا
منونا ستاسونا دقیق صاحب زنگ دو حالا یو بلا وردون که تا وقت ورکو ستاسونا بعد صاحب میره بانی وکی. السلام علیکم صاحب.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رئیس صاحب و تا محترم المصاحب صاحب
شمول و ټول اړوند څه سلامونه ډالي کوم. محمد پټان خل له کوټ څخه تاسو سره کولای شئ؟
مهرباني پټان خل، زه پوښتنه وکړم.
تعلیم په اړه خو ډیر شیخ خبرې دي، بالکل وایي تعلیم او څه موږ ملک یا تعلیم نه دی. تعلیم و چې نو موږ به ان شاء الله مخ ته ولاړ شو، که تعلیم نه وي نو موږ به ټول عمر دای په سر ته کیږو. مګر پاتې شو دا بل په سازوی سات چې دغه سیاسي لیول چې دا کومه خبره دی کوي، نو دا خدای انسانان دا افغانان ژړېدلي دي چې د دې په څنګې سم ځانونه وژني هم هر څه کوي، او د هغو په سر هم باید چې لاس ورکېږي چې د هغو سر هم باید چې پوښتنه وي چې باید چې هغو ته هم خلک ورکړي چې سپي سره ظلم شوی دی یا ناجایزه شوی ده. نو دغه خبره هم باید چې وشي، او تعلیم په لیول بالکل صحیح دی. تعلیم موږ د پاره دی دی لکه پاره زمون دی چار سره تعلیم مو کی دی. تعلیم او چې دی زمون مل د تعلیم دی و جو خار دی.
مننه مننه.
نو وخت نه ځای کوم دا وخت را کول یو جان مننه.
تاسو نه مننه پټن خل زب جنگ دی وهله و ایس غزي سب دغه د ولوار او په البته دا یوازې زمونږ د ځوانانو نه بلکې د پیغلو ستونزه هم شته چې کله دوی د زیات ولور په مقابل کې ویوړل شي بیا تر سره یو ناوړه چلند کیږي. یو دا موضوع یو دغه د بدو په مسله چې دا چې کله مثلا دښمنی وسی واغه په مقابل کې لور ورکول کیږي، خور ورکول کیږي، بل اخر د غوښ ژوند بيخي سخت تیریږي. دې باره کې د سم مشخص کار شوی دا د ولور مسله څومره جدي نیول شوی ده صاحب؟
اولنه ګام او چې بنیادی کار د ځوانانو لپاره وشو چې د ځوانانو ملي پالیسی جوړ شو، خوشبختانه هغه ده او دا ورځ په ورځ د واد په حالت کې ده چې د ځوانانو په تنظیم دي کوم او امید هم د ځوانانو دا ده چې د دې ملاتړ کې چې ځکه چې د یو په تاریخ کې د ودین ځل لپاره ده چې بل د لپاره بنیادی کار کیږي او دولت یو برنامه پیدا کوي د ځوانانو لپاره. د ورور په برخه کې به توې ماچ تقریبا په حدود سنور میاشت مخکې به عدلی وزارت سره یو ځای دغه قانون ما خپل زما خپل ریاست لاندې د ځوانانو په مهمیت کې دغه مسوده د قانون هم جوړ کومږه چې دغه ورور هم پکې بند کړ. د په ودونه کې مثلا څوک نشي کولای چې د 200 کسان زیات دعوت کی او هغه تم شاید خودل شوی دی چې مثلا د ډوډۍ قیمت مثلا هغه منوي د 300 افغانۍ نه باید زیات نه وي دی ولک بجینه ورسته د دې خاطر چې خلکو ته زیات نشي مثلا سوق ساز او سرود نشي کولای مثلا چې دغه ټول شانم په دا قانون کې راوړل چې خوشبختانه د پارلمان د خوانه هم دا قانون هغه د تصویب شو. خو افغانستان یو سنتي ټولنه ده په یو تعداد په سلاب نه پسندیده د دنیا په ټولنه کې شته وخت غواړي چې دغه قانون تطبیق او کچیر ځوانان یو قوی اراده ولري متحد شي یو موټی شي دوی کولای شي چې مثلا د دغه قانون په دی کوله کې ډیر قوي په وانډا واخلي او په قانون کې پیش بینی شوی دی چې هر څوک چې مثلا د قانون سرغړونه کوي هغه ته د قانون مطابق جزا ورکول کیږي. قانون خو جوړ شو اوس تطبیق مهم دی. تطبیق هغه وخت کېدای شي چې ځوانان موږ سره وي، موږ د ځوانانو حمایت ولرو، د ځوانانو ملاتړ ولرو، یو ځای په هر ځای کې موږ ته هم اطلاع ورکړي هم یو موټی شي په کلکه ودرېږي چې موږ قانون تطبیقو. نه یوازې د ورور قانون بلکې د ټول نافذه قوانین چې دی د قوانینو په تطبیق کې خصوصا د اساسي قانون ونه یم دی د تصویب ونه یم دی چې ولس کلان شو خدای چې په همدغه ورځو کې په دې ارتباط دغه خبرې کوو چې په دې برخه کې خپل ځوانان ډیر قوي رول لري. او د برخه کوم برخه وو
د ولور مسله و بل مخکې اوریدونکو د بیکاری خبره وکړه چې هغه په کار دی چې دا مسله حل شي.
او چې ورور چول چې مثلا چې دیواد نه بهر تبید چې کله ځوانان د ستراتیژي جوړیږي همدغه چې مثلا ځوانان ته تعلیم تربیه ورکول کیږي سواده موزي او په ماهر کارګرانو تبدیلیږي. تبدیل یې مدندار ده چې ام داوس مثلا دولت بازی عربی ایوادونو سره قرارداد لري خو هغه هغه ماهر کارګران غواړي هغه وخت موږ کولای شو خپل ځوانان بهر ته کار د پرواز ته و چې دوی ماهر کارګران ته تبدیل کوم مثلا یو مسلک یو فنی از دی چې په دې ارتباط هم ان شاء الله په دې استراتیجی کې ډیر قوي پروګرامونه لاسلنده ده.
د سی احساس هم محترم کله کله مې افغانستان کې ځنی ستونزې چې کاغذ ځوانانو یو کده افغانستان د صحت په برخه کې یا تعلیم برخه کې چې وسی ځین وخت شکایت کوي چې موږ بودیجه نه لرو نو په دې خاطر باندې دغه پروګرام موږ نشو تطبیقولی. پروګرام لرو مثلا پالیسی ورته جوړه ده کارګر هم ورته لرو خو پیسې نه لرو نه تطبیقی. داسې د کوم وجهي صندوق فکر هم شوی ده چې مثلا وی په کې پیسې راټولې شي وسی د یو پروګرام له لارې مثلا ځینې وختونه دلته په امریکا کې مثلا دغه د بسپنې راټولونې یا د فنډ ریزنګ دپاره د ولس نه پیسې راټولوي مثلا بیا هغه ساتي کله چې یو عاجل حالت پیدا کېږي کولی شي دماغو نه ګټه واخلي. داسې د ځوانانو د وجهي صندوق باندې هم فکر شوی
دا شوې ده چې تقریبا لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس جلال ماب ډاکټر صاحب اشرف غنی او د شان د اجرایه رئیس په خپل کمپاینونو کې ډیر قوي وعده کړی و چې دوی به ځوانانو ته ډیر قوي پاملرنه کوي او د دوی په حکومت کې د ځوانانو ستونزو ته ډیر زیات پاملرنه کیږي یا تدوی د مشارکت په برخه ګډون په برخه کې په حکومت کې. نو په دې ته بعد ځو امیدواره یم چې کله چې دغه ستراتیژي پلان تطبیق تکمیل شو د اکشن پلان چې جوړیږي په وخت قدم کې ګورو چې کوم برخه د پاره دولت بودیجه ورکوي هغه برخونه چې پاتې کیږي مونږ برنامه لرو چې دغه د پاره فنډیزنګ وکړو. خو په وخت قدم کې مونږ داسې یو پروګرام لاس لاندې نیولی ده چې یو تعداد بین المللي دوستان با سفارتونه لکه د امریکا متحده ایالاتو اروپا بعضی اروپایي هیوادونو بعضې انټرنیشنل موسسات د یو ایم دفترونه وعده کړې ده چې مثلا کله چې دغه ستراتیژي تاسو زر تکمیل کوي یو کلن پلان جوړ شي دوی به قوي د بودیجوي لحاظه مرسته وکړي. معلوم دا ده چې ستاسو ډېر نظر د قدر وړ ده چې دا دوی به یو کال لپاره مرسته وکړي دوه کال لپاره به مرسته وکړي بلاخره باید یو مرجع باید موجود وي چې تدید چې ډېر ښه نقطه هم په برخه کې سره تکمیل نه به دقته نشي دغه نقطه په نظر کې نه ده نیول شوی او همدغه رقم د مازان سره یاداشت کړه داخله چې پراتلونکي کې به مونږ دغه سیو صندوق باندې به هم فکر وکړو چې دغه سیو صندوق د میجات چې پاره کې مثلا د ملي تاجران مثلا بهرني تاجران د ملت وګړي مثلا مرسته وکړي او دا سیو صندوق
بله. دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو مختلفې البته پوښتنې او نظریات پرې خېدې ځینو یې ګیله کړې ده. مثلا بلال وردګ وایي چې ځوان فکر او ځوانانو ته پاملرنه موږ ته دا ځواک ربخي چې وکلی شو د هیواد او ټولنې پر وړاندې مثبت لوری ولرو. سیف الله خان به وایي چې ښه خبره ده خو عملي کار په کار ده ځکه زموږ حکومت نن ورځې هسې اعلانونه کوي. او افضل خان اکاخیل به وایي چې د ننګرهار ولایت نه وایي چې د ځوانانو پالیسی نه غواړي ځوانان یو ځان ته وزارت غواړي ځکه اشرف غنی صاحب وایي موږ سره وعده کړې وه چې یو وزارت به جوړیږي خو هغه وزارت جوړ نشه. نورالله نوري به وایي چې د قندار ولایت اوسیدونکی ده چې اوس په غزنی کې اوسیږي وایي چې زما هیله د نوي حکومت څخه دا ده چې خصوصا د پښتنو په سیمو کې زده کړې ته ډېره پاملرنه وکړي. او یو بل اوریدونکی د خوستوال په نامه به وایي چې اول کار باید دا وکړي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي که هیواد کې دننه وي او که د هیواد نه بهر وي. او دوهم د ولور ریټ وای باید راټیټ شي ځکه چې ډېر ځوانان د ولور د لاسه بې واده پاتې شوي دي چې ټولنې دپاره دروند پیټی جوړیږي او همدوی دي چې بیا نشې ته مخه کوي او یا غلا کوي. نو دغه د اوریدونکو نظریات ول اسغزای سم ترام د خبرونې ورستۍ شیبي دي غواړو چې ستاسو هغه ورستۍ څرګندونې هم راواورو د پالیسۍ په باره کې ځوانانو ته څومره تاسو امیدواري ورکوئ شي څومره هیلمن دي چې بلاخره به د ځوانانو ستونزې پې باندې حل شي. د ځوانانو نه څه توقع لرئ څه هیلې لرئ چې په دې برخه کې د هغوی کومه همکاري تاسو ته لازمه ده چې دغه پالیسي په هغه شکل باندې تطبیق شي چې څه تینه د نتیجهګیري تمه تینه کیږي.
ډېر زیات مننه. دغه چې په پښتو کې یو ښځه بل مثال ده چې د یو لاس نه تکه نه خېږي دغه پالیسي د ټولنې زموږ په هیواد کې اولین ځل د ځوانانو لپاره لکه څنګه چې مخکې ما وویل یو ملي پروګرام جوړ شو او دا د ځوانانو هغه وخت کېدی شي چې قوي تطبیق شي چې د ځوانانو حمایت ورسره وي، د ځوانانو نظارت ورسره وي. ځوانان باید پوښتنه وکړي دقه په دقه، دام په دام، د رسنیو طریقه مستقیم، د مونږ نه، د نورو دولتي اداراتو نه، چې دغه کارونه چېرته ورسېد، څه مو وکړه. همداشان د ځوانانو د وزارت جوړېدو په هکړه زه به ته وایم چې مثلا که یو کدی مونږ جوړ کړو چې دغه دپاره په دولت کې یو برنامه موجود نه وي، لکه یو بقدمه کېږدی دی ښه ده چې که چېرې مثلا جناب رئیس جمهور یا ولسمشر د ځوانانو وزارت هم جوړ کړي، هغه د ځوانانو دپاره یو مشخصه برنامه او پلان او پروګرام د دولت د خوانه تایید شوی ملي وثیقه تقریبا چې ځوانانو ملي پالیسي دغه دی جوړ شوی ده چې دا کولی شي چې هغه سره زیات مرسته وکړي. یو ځوانان نه باید په وزارت باندې محدود شي، ځوانان د ټولنې اکثریت وګړي تشکیلوي، د دوی ګډون باید په ټولو برخو کې باید ضمانت شي او د دوی دپاره زمینه مساعد شي، دوی باندې پانګه اچونه وشي او د دوی ستونزو ته توجه وشي. خو زما غږ ځوانانو ته دا ده چې متحد شي، یو پارچه شي، احساس د مسؤلیت وکړي، کوشش دې وکړي چې مثبت فکر وکړي، ولو چې یو بد عمل وي په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کولی شو دا خراب عمل په ښه عمل تبدیل کړو، دا بد لاره په ښه لاره بدل کړو. او د ځوانانو ملاتړ مونږ ته ډېر ضروري دی، که چېرې د ځوانانو ملاتړ مونږ سره وي دا مونږ ته ډېر قوي جرأت ورکوي چې ډېر هم د دوی حقوقونه دفاع وکړو. او دا یو ځوانانو ته وعده ورکوم چې دا یو عملي پلان دی، یو عملي پلان دی. همدا چې مثلا د جمهور رئیس د مرستیال په سطحه، د کابینې د وزیرانو په سطحه داسې یو لوی کمیسیون د دې لپاره جوړېږي، دا خپله دې څرګندوي دی چې دا د افغانستان اسلامي دولت یو عملي برنامه ده چې تطبیقیږي. هیڅ امکان نه لري چې دا په اصطلاح تطبیق نشي. د افغانستان کې پارلمان موجود دی، مدني ټولنه مطبوعات دی، پوښتنه کېږي میاشت په میاشت، درې میاشتې بعد چې بالاخره دغه پالیسي ستراتیژي جوړ شو، څه نتیجه یې څه شو، چېرته ورسېده، د ځوانانو په سلهاو ټولنه په دې کې شامل دي، شریک دي، داخل دي. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته ما سفر وکړ چې دغه ټول ځوانانو ته معلوم دی، ځوانانو سره په زرهاو کسو ځوانانو سره په ولایتونو کې ما غونډه وکړه چې دا ټول په دې تېر پنځه کالو کې دوی ته معلوم دی. انشاءالله زه امیدوارم چې دغه ستراتیژیک پلان به د پام وړ تغییر د ځوانانو په وضعیت کې په راتلونکي پنځه کلونو کې مې سره وړي چې انشاءالله راوړي.
ډېر زیاته مننه د ځوانانو د چارو مین صاحب تیمورشاه اسحق زاده صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډېر زیات مننه چې دغه زمینه ماته مساعد کړې تر څو دغه پروګرامونه ستاسو د ډېر ښکلې راډیو طریقه درنو ځوانانو ته
ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو نه هم مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره برخه واخیسته. پوښتنې په فیسبوک کې ولیکلې او زنګ راته وه. درنوونکو د ځوان هیلي خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه پورې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې کوم. تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې شپه مو نیکمرغه. الله مو مل شه. ಗ್ರಾನದ ಸ್ವಾದ ಅವರೇದು ದೆಕ್ಕನ ಸ್ತಾತ ಜಮಾಲ್ ದಲ್ಲಿವನು ದೆಕ್ಕನ ಯಾಮಿನ ರಾಕಯ ರಟ್ಟಲಿ ಜವಾಬುನ ಸ್ವಾನಿ ತೀರಿ ಸ್ವಾನಿ ತೀರಿ ಸ್ವಾನಿ ತೀರಿ ಸ್ವಾನಿ ತೀರಿ
روان دے کنا دزل پکور کی ملن زان دے کنا سامی ڈوبی گی تنگ جہان دے کنا سامی ڈوبی گی تنگ جہان دے کنا بسرو منگلو میرا ٹول کپر ہرونا بسرو منگلو میرا ٹول کپر ہرونا سوانی تیرے گی سوانی تیرے گی سوانی تیرے گی سوانی تیرے گی کرانا دا سوال لورے دو دیکھنا ستاد جمال دلے ونو دیکھنا یا مینرا کیا رٹلی جوابنا